السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې یو سات کې د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی پامیر ساحل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملی اقدامات وکړي. د پاکستان پوځ په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی او اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي د ده په وینا نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ ده. د طالبانو حکومت لا د جیلانی د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې وسلوالې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي او هملته فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسېد او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. تیر ماښام د طالبانو حکومت وویل چې متقی له دورانی غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغانانو گرفتاری ودروي او د ترانزیت سوداګرۍ په لاره کې د ولاړ خنډونه لرې کړي. د پاکستان لړمحالي حکومت روانه میاشت ویل چې هغه افغانان هیواد ته ستنوي چې په پاکستان کې د وسیدو قانوني اسناد نه لري. دا راز په کراچۍ کې پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې سلګونه افغانان نیولې دي. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماډیکو دفتر آی اس پی آر د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي دي چې د بنو په ځونی خیلو یا جانی خیلو کې د عملیاتو پر مهال په نښته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول او 15 نور ونیول. په بیان کې راغلي دي چې هغو وسلوالو د اګست پر 1/3 په ځونی خیلو کې پر امنیتي ځواکونو هغه برید پلان کړی و چې پکې 9 سرتیري ووژل شول. بیان وایي وژل شوی او گرفتار وسلوال پر ځواکونو په نورو حملو کې هم ککړول. یو امنیتي چارواکی چې وایي چې په پرونی نښته کې درې سرتیری هم ژوبل شوي دي. آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې هم پرون د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونی عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي دي چې بیګا په میرالي کې وسلوالو له غره څخه څلور توغندي ورولې دي چې دوه یې په یو خالي میدان او پر یو کور لګیدلې دي چې پکې د یوې ښځې په ګډون درې تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې ژوبل کسانې د میرلی روغتون ته لېږدولې دي. د توغندیو برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې پر کاروبارونو د ګمرک یا کسټم چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې ده. د کسټم ودانۍ مخې ته ورغونډو شوي او مظاهره چانو ویل چې چاپې ناقانونه دي. د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال راډیو ته ویل چې د کسټم ادارې کارکوونکو په وروستیو کې له یو مارکیټه سامان وړی دی.
دا کسٹم والا دا دنن اس درے ورج مکھ راغلو پر منی مارکیٹ پانجے دس پہ پر درے بجے بانجے یو چاپا ولوا از من لگل مانو نی وڑی دی.
مظاهره چانو خبرداري ورکړ چې که پر دوکانونو چاپی ونه درېدي نو په پراخ احتجاج به لاس پورې کړي. د بلوچستان حکومت لا د مظاهرې د ګډونوالو د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د پاکستان لړمحالي حکومت په وروستیو کې د کسټم او نورو اړوند ادارو چارواکو ته د قاچاقي موادو پر ضد د اقداماتو کولو امر کړی و. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره د لیدو پر وخت د ده په وینا د روسیې د طرحې پر وړاندې د جګړې لپاره د لکیف سره د مرستې مننه کړې ده. دا راز بایدن په لیدنه کې زیلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باوري کړي چې نړۍ له اوکراین سره ولاړه پاتې شي، او دا چې د امریکا پر مختللي ابرامز ټانکونه هغه هیواد ته پر لاره دي. زیلنسکی چې په تیرو دوو ورځو کې په ملګرو ملتونو کې غونډو ته ویناګانې وکړې، پرون یې له بایدن سره تر ناستې مخکې د امریکا د کانګرس او پوځ له مشرانو سره ولیدل. بایدن د روسیې یرغل پر وړاندې د اوکراینیانو د لوی زړورتیا ستاینه وکړه او ویې ویل چې امریکایان ژمن دي چې هر هغه څه چې کولی شي چې ویې کړي، چې دا باوري کړي چې نړۍ د کیف ترڅنګ ولاړه پاتې شي. زیلنسکی چې تر دې مخکې هم سپینې ماڼۍ ته تللی و، بایدن ته وویل چې اوکراینیان د روسیې د دهشت پر وړاندې د جنګېدو لپاره د امریکا د مرستو ستاینه کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوکراین ته به د پام وړ نوی فضایي دفاعي وړتیا لرونکی نظام ورکړي، خو زیاتوي چې اوسمهال ورته هغه اوږد واټن مشتونکي توغندي نه ورکوي چې کیف یې د ترلاسه کولو هیله لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واورئ، د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي د کابل په سفر دي. یو شنن کې وایي د دواړو لورو ترمنځ تعلقات په ورستو کې ساړه شوي دي.
ظاهر خبر ده نن چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي.
د پاکستان پوز په بنو شمالي وزیرستان کې د اتو مشکوکو وسوالو د وجنې داوه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او سوداګرو پرون په کوټه کې د کسټم ادارې چاپو پر ضد مظاهره کړې.
احتجاج بنیادی طور په کوټه شهر کې د کسټم د چاپو خلاف دی، د وابده د اپریشن خلاف دی.
د خیبر پختونخوا لړمحالي حکومت وای په صوبه کې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو لپاره چارې ګړندۍ کوي، خو شنن کې او سیاستوالان وای
نگران حکومت چې کوم دې په دې کې صرف پرمختګ کولای شي.
ټول نوول خدا پکار چې دا خود سی املاس کې د فورن چې کوم دې سیکټری انرژي دې راوړي او منیسټر انرژي دې وکي.
لو مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس چلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ټی آر ټی ټلویژن سره په مرکه کې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی د وسوالو پر موجودګۍ اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ عزت کارېدو ته نه پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. د طالبان حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له پاکستانی پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو گرفتاری او د ترانزیت سوداګرۍ په لاره کې خنډونه ختم کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د لړمحاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون وویل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټی آر ټی نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټی ټی پی او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تیرورستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمې نور هیوادونو لپاره لوی اندیشنه ده. د همداراس وویل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخت چې خپل شمنې عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د شاغلی دورانی په مشرۍ پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع ور یاد کړ. د پدې اړه په خپل ایکس پانه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پا پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونی په چمن بولډاکلار کې له مسافر سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامست کولو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلی خبري وشوه. خبریاله او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوه او شاید د سفر هدف دا وی چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پی پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ ټوس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدایتا دوام ورکه بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دی د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي یا د غیر اوشړي یا د غیر تګرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحالي حکومت بهرنوي چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پی او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه پکله کړه د وی او وایي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل حل کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی او اسلامي دولت یا داعش ډلو پر موجودګۍ اندېښنې ښودلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف درانی پرون کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. زموږ همکار پامیر ساحل په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې ده. ورڅخه پوښتلي چې د دورانیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی ترمنس په ملاقات کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه خبره شوې ده. آصف خان دورانی سره د طالبانو د سرپرست د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د غونډې وروسته یو خو پکې د متکی له کوله دا ویلي شوې دي چې کوم امنیتي مسایل دي نو هغه د مشترکه کمیټو لارې حل شي او بلې پکې دا هم ویلي دي چې سیاسي تحفظات وی امنیتی تحفظات وی نو دا غی په بنیاد دی د تګ را تګ لارې اغا اون تړل شي. بیا پکې په پاکستان کې پرې رستویو کې کم افغان کډوال د نیول کې دوه خبره کیږي او سفارت د طالبانو په اسلام آباد کې دا خبره کی حکومت موي نو دا غی موضوع هم پکې یاد شوی د چې باید دغه نیونه د افغان کډوالو مهاجرینو دا بند شي. او بیا د خاغری دورانی لکول هم په دغه د طالبانو په بیان کې ویل شوې دي چې یو خواغه ډاډ ورک چې کوم د سوداګرو مسلې دي یا ترانزیت مسله ده د غرنګ د تګ را تګ د لارو باندې چې کوم مشکلات دي دا غي د لری کولو آصف خان دورانی هغه ته ډاډ ورکړ. او دویمه خبره چې کوم د افغان زکونکو د لپاره بورسونه دي تعلیمي دا هغه د بیا په لولو بهاله بیا هم آصف خان دورانی دوی ته خبر ورکړ په دغه غونډه کې. دلته به فقط دومره ووایم چې دا دریم کال شو چې پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره هغه بورسونه به هر کال اعلانول نو دا دریم کال دی چې نه دی اعلان شوی.
طاهر خان صاحب تازه د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت د ټي ټي پی پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم د پاکستان چارواکو ورته غوښتنې کړې دي. آیا په پرونی ملاقات کې پر دې موضوع خبرې شوې دي او که شوې دي تفصیل څه دی؟
پاکستان خو رسمي بیانیه نه د خبره کړې، البته یوې سرچینې چې هغه دغه مذاکرات په کابل کې چې 13 ورځې شوې دي په هغه کې هغه موجود وو، هغه د مشال ریډیو پښتنې ته په لیکلې بڼه باندې یو جواب را لګلې دی او نه غواړي چې نوم یې وښودل شي. یو خو هغه دا و چې ټولو نه مهمه مسله په دغه خبرو کې هغه د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو موضوع وه. دویم په دغه چې کوم جواب را لګلې دی پای کې دا خبره هم شوې ده چې د افغان طالبانو مشرانو ورسره دا ډاډ ورکړی دی، یقیني ورته ورکړی دی چې دوی به د پاکستانی طالبانو پر ضد باندې عملي ټکي د استعمال کړي چې عملي ګامونه اخلي او چې کوم د پاکستان اندېخري دي یې نغې ته به یو مثبت جواب وایي. خدا به د وخت نه مخکې خبره وي، ځکه چې یو خو هغه دوراني ممکن نه شي په کابل کې یو دوه ورځې نورم پاتې شي او نورې خبرې مو کوي. ښاغلې دورانی تللی په جولای کې هم کابل ته او بیا وروستو دی ویلي چې هم دغه پکې یوازنۍ موضوع ټي ټي پي و. ټي ټي پي اندېښنې د پاکستان ځکه زیاتې شوې دي چې حملې زیاتې شوې دي. چترال کې پروانه میاشت کې حمله وشوه، بیا وروستو تورخم د 9 ورځو لپاره وتړل شو، د مهاجرینو مسله پکې راردنیولو. نو بهر مسلې زیاتې دي او دا به ممکن نه چې وخت والی او مسلې بیا پیچلې هم دي، خو بهرحال سفر په خپله باندې زما نظر دا دی چې یو ښه ګام دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان په وسط بنو په جاني خيلو او د شمالي وزیرستان په دته خيلو کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسوالو د وجنې داوا کړی ده. د په وسط عامه اړیکو دفتر اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې 15 مشکوک وسوال نیولې هم دي. یو امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په جاني خيلو کې پنخته کې درې سرتیري هم ژوبل شوي وو. چارواکي او ځای اوسیدونکي وایي چې هلته وجل شوي وسوال د حافظ کلبادر د ډلې غړي وو، خو هغه ډلې لا هم په دې اړه سندي ویلي. په همدې حال کې بیګا د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو لغرونو نه سلور توغندي ورولې دي چې پکې دوا په یو کور لګیدلی او درې تنه جوبل کړی دي. د دغه راکټونو د بریت سیمواري لا چانه د منلې. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په جاني خيلو او شمالی وزیرستان د داخلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د اتم مشکوکه وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې 15 وسلوال نیولې هم دي. د فوزا ماړیکو څنګه ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي سرتیرو د ستمبر 28 پر مازیګر په جاني خيلو کې وسلوالو زیاد عملیات کول چې پر مهال یې په نشته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان زیاتوي چې دغه شان په دویم عملیاتو کې شمالي وزیرستان د تاخیلو کې دوه نور مشکوک وسلوال وژلې دي. د دوی په خبره په نشته کې درې سرتیري هم ژوبل شول چې د بنو فوزي روغتون ته لیږدولې دي. آی ایس پی آر بیان او بنو کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جاني خيلو کې عملیاتو کې 15 وسلوال گرفتار کړي هم دي. چارواکي او ځای خلک وایي چې وژل شو کې درې مهم کمانډران قیصر خان، ممتازی خان او حکمل اورف بګې شامل دي چې د ځای حافظ ګلبادر سفیان کاروان ډلې وسلوال دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې قیصر د پورا جاني خيلو او حکمل ممتازی د جاني خيلو وړو شاخونو کمانډران ول. د جاني خيلو سیدونکو د ستمبر په 14 د جرګې د لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې و. د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او دا وایي و چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. دوی تور پورې کړې و چې خلک په امنیتي پوستو زورول کیږي، خو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه هلته د وسله والو پر ضد عملیات کوي، نو خلک د ورسره همکاري وکړي. په جاني خیلو کې لسه د پاسه دوه کلونو راهسې امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد یې په سیمه کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي دي، او په عین وخت کې پکې د پاکستان فوز او پولیس د وسله والو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. بل طرف شمالي وزیرستان میر علي کې هم د ستمبر په 28مه د شپې له نږدې غرونو نه راکټ توغندي ویشتلی شوي چې د چارواکو په وینا دوه په میر علي کیمپ کې په خالي ځای کې پرېوتي او ستاوان یې نه دی کړی. دوی وایي چې دوه راکټ د کیمپ سره نږدې په یو کور لګېدلی دي چې هلته یې د یوې خزینه په ګډون درې کسان ژوبل کړي دي. ژوبل شوي کسان یې د میر علي روغتون ته رسولي. په میر علي کې له نږدې غرونو نه ویشتلي شوي توغندو ذمهواري لا کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو، پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې د ګمرک یا کسٹم ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهره چانو داوه کړې چې د کسٹم چارواکي پر کاروباري مرکزونو ناقانونه چاپی وهي. د بلوچستان حکومت لپاره د اړسنې دی ویلي خو د کسٹم ادارې چارواکو په ورستیو کې د کاچاکي موادو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړې دي. مظاهره چانو ویل چې د بجلی ادارې د کارکونکو چاپو پر ضد هم وروتلی دي. د پاکستان نگران حکومت وای د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم په دې رپورت کې.
د کسٹم غیر قانوني عمل
د سپتمبر پر 28مه پښتونخوا ملي او میګوند او کارواريانو د کوټې د ګمرک یا کسٹم ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهره پاړه د یادګوند صوبای ویان کبیر افغان مشالې ډوتا صداس وویل
د نن احتجاج بنیادی طور په کوټه شهر کې د کسٹم د چاپو خلاف دی، د وابده د اپریشن خلاف دی، د وابده د چاپو خلاف دی، د ګیس میکمې د خو د زرګونو بلونو خلاف دی، د پولیس پر چوکو باندې د افغان کډوالو د زیرې دو خلاف دی، د ټریفیک له خو د زرګونو جرمانو خلاف دی، په کوټه شهر کې د امن او امان خلاف دی، په ان کې د ولز دمزکو د قبضه کولو خلاف دی.
د کوټ کاربارین وای چې کسٹم د دوی پر کاروباري مرکز او دکانونو په ناقانونه توګه چاپی وي چې ورسره کاروبار اغیزمن سوی دی. د کاروباریانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې د دوی او د کسٹم د غړو ترمنځ ناسته سوې وه چې کسٹم به په کوټه کې پر کاروباري مرکزونو چاپی نه وهي. دا غب خبره چې اوس یو بیا کسٹم پر کاروباري مرکزونو چاپی ول پیل کړی دی.
دا کسٹم والا دا د نن سره درې ورځې مخکې راغلو پر منی مارکیټ باندې د شپې پر درې بجې باندې یو چاپا ولوا. زموږ لګل مانونه وړي دي، زموږ لګل دکانونه، لګل ګودامونه تالې ماج کې د شپې پر درې بجې لټسنا نه لوټ کو یو وړو. خو بیا زموږ چکیدارانو مرته اطلاع راکې کاندارا باندې راورسېدو. دوی نور مالونه مړل واغ سیواستلو میدان کو. نو مر و دوی درې کاله مخکې مر پر دا کسٹم مخته مر مظاهره کړې وه، درنامې ور کړې وه، دوی د مر سره دا مایده کړې وه چې په دا کمرشل اریا کې د بلې کسٹم دې خواته او د لک پاس کسٹم دې خواته به بیا چاپن نه یي.
احتجاج کوونکي وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به ډېر ژر په ټوله صوبه کې پیجام او کاربندیز اعلان کړي. په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د کسٹم غړي وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. حکومت هم تر دې دمه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي دی چې د صوبې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې ګړندۍ کوي. د انرژي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سرفراز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې کده برېښنا د ورکړې خپل نظام فعال کړي نو نه یوازې به په صوبه کې د بجلی له پیداوار سمه ګټه واخیستې شي، بلکې خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابر شي. اوس مهال د پاکستان د اوبو بجلی چارو اداره وابډا په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د ترسیل چارې پر خوړی خوشنون کې وای چې د خپل نظام جوړول خورا زیات وخت او پیسو ته ضرورت لري چې دا کارخای نگران حکومت ونه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل لپاره خورا غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا حکومت په صوبې کې د خپل بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د صوبې د ترانسمیشن او ګریډ کمپنۍ د فعالولو هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه د بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان سلاکار ډاکټر سرفراز خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبې کې د بجلی د سپلای لپاره د خپل تارونو غځولو او ګریډونو جوړولو سره به صوبې او وفاق دواړو ته ډیره ګټه ورسی.
چمنګ خپل بجلی پروډوس کو هغه کې مونږ د ریسټ اف د کنټری ته ورکو او ځان د پاره هم چې کوم مونږ خپل ترانسمټ کول شو نو مونږ خپل وکړو د سره به زمونږ انډستری دا هم فائدہ وی او نو ډاوټ چې کنزیومرز ته هم فائدہ وی د کې د وفاق هم ډیره فائدہ ده ځکه چې هغه باندې به ټیکنیکل او لوجستیک لوډ چې دین هغه به کم شي، ریسپانسیبিলিটি به چې دین هغه به شیر شي چې مونږ به خپل ترانسمیشن چې دین هغه به مونږ خپل لاس کې واخلو څومره دلته نیو جاب
د پاکستان تحریک انصاف د تیر شوی صوبایي حکومت په دور کې د صوبې د خپل بجلی د منصوبونه د بجلی د سپلای لپاره د تارونو او ګریډونو د انتظام را جوړولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه قانون هم منظور شوی وو چې تر مخه وي په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره یو اداره جوړیږي. په پیښور کې په حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال او شیننکي لحاظ علي وایي د بجلی د سپلای د صوبایي ادارې فعالول اسان کار نه دی.
خیبر پختونخوا حکومت په خپل صوبه کې د ترانسمیشن لاین د خورولو لپاره او د ګریډ سټیشنونو جوړولو لپاره د صوبایي سملې نه باقاعده یو قانون هم منزور کړی دی. نگران حکومت چې کوم دی په دې کې صرف پرمختګ کولای شي دغه د چکم ترانسمیشن لاین یا د ګریډ سټیشن جوړولو لپاره کمپنی ده دا غی چیف ایگزیکټیو جوړول هم چې کوم دی دا سیسو آسان کار نه دی. کم از کم دا درې سلور میاشتې دي خو د یو سیس تاسو په سرکار د کار آغاز شي زما په خیال دا چې راتلونکي حکومت به باقاعده د دې لپاره شارټ لیسټینګ وشي او د دې کمپنۍ په جوړېدو باندې تقریبا د نن نه دوه کاله مخکې ویلې شو چې دا اویو نواله د اتیو ارب روپو پورې په خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې په ترانسمیشن لاین په خورولو ولګي.
د خیبر پختونخوا انرژي اینڈ پاور ډیولپمنٹ ارګنایزیشن په نوم د صوبې د بجلی پیدا کولو محکمې پیډونه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه تر دې دمه یادې ادارې و هایډرو منصوبې مکمل کړې دي چې 125 میگاواټ بجلی پیدا کوي او په 1500 هایډرو منصوبو کار مکمل کېدلو ته نږدې شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي په پښتونخوا صوبه کې 10000 میگاواټ بجلی د اوبونه خه په اسانه جوړېدلی شي خو په کار ده حکومتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او توانایي محکمه د خزانه د محکمې پرنګ په لکړي.
تاسو نه منیسټر شته دي نه تاسو سیکرټری انرژي شته دي یو اډوایزر نه استه بل مخال کې اډیشنل سیکرټری نه استه نو دا زمونږ لیک اف انټرسټ دی زمونږ چې کوم دی کنه ټول نوول خدا په کار دی چې دا خود سی املاس کې د فورن چې کوم دی هغه دی او کی سیکرټری انرژي دی راوړي او منیسټر انرژي دی او کی او ټاسک دی ورلور کی او دا 24/7 جاب دی زمونږ صوبه ډیر نیچرل ریسورسز ریچ صوبه ده خو زمونږ زیاتوب له وجې دا چې کوم نه غریب ده دا خدای له طرفه غریب نه ده.
د سپتمبر په 6 نیټه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ په صوبې کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د خپل بجلی پیدا کولو او د بجلی د ترسیل د خپل نظام جوړولو لپاره د اعلی چارواکو یو غونډه هم شوی و او په دغه محل اعلی وزیر چارواکو ته په دې برخه کې د چټک ګامونو پورته کولو امر ورکړی و. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لړ خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو لړمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی او اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي د ده په وینا نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ ده. د طالبانو حکومت لا د جیلانی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسېد او هلته یې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره ولیدل. د پاکستان فوج د خیبر پختونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د فوج د اماریکو دفتر ایس پی آر د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي دي چې د بنو په جوني خیلو یا جاني خیلو کې د عملیاتو پر مهال پنخته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول او 15 نور یې ونیول. ایس پی آر په بیان کې ویلي دي چې هم پرون د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو او پلویانو او سوداګرو په کوټه کې پر کاروبارونو د ګمرک یا کسټم چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې ده. دوی د کسټم ودانۍ مخې ته د پرونی مظاهرې پر مهال وویل چې د هغې ادارې چاپی ناقانون دي. د بلوچستان حکومت لا د مظاهرې د ګډونوالو د دعوو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د کسټم ادارې چارواکو په وروستیو کې په هغه صوبه کې د قاچاقي موادو پر ضد د اقداماتو خبر ورکړی دی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په سپینه ماڼۍ کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدو پر وخت د ده په وینا د روسیې د ترهې پر وړاندې د جګړې لپاره له کیف سره د مرستې مننه کړې ده. دا راز بایدن پرون په لیدنه کې زلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باوري کړي چې نړۍ له اوکراین سره ولاړه پاتې شي او دا چې د امریکا پرمختللي ابرامز ټانکونه هغه هیواد ته پر لاره دي.
اوریدونکو لړ خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل نوریدو سورزو یو بل موضوع ته. د ازبکستان حکومت وای چې دغه هیواد ولسمشر د نړیوال بانک له مشر سره په کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې په اړه خبرې کړې دي. ازبکستان لیواله دی چې خپل ریل لارې د افغانستان له طریقې له پاکستان سره وصل شي. نړیوال بانک د دې پروژې په تمویل کې د ازبکستان ولسمشر ته د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نړیوال بانک له ازبکستان سره د پروژو په خصوصي کولو او د ترانس افغان ریل لارې په جوړولو کې مرسته کوي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه هیواد ولسمشر شوکت میرزیایف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایم غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، په دغه ښار کې د نړیوال بانک له رئیس آیا بانگا سره د خصوصي کولو، د اغیزمنې حکومتولۍ، د خصوصي سکتور د پانګونې او پیسو برابرولو او همدارس د ستراتیژیکو پروژو په برخو کې د نړیوال بانک د تخنیکي او مسلکي کی پراختیا په اړه خبري وکړه. د خبر پاڼې پر اساس مرزیایف او بانګا موافقه وکړه چې د نړیوال بانک مشورتي شورا به چې د نړی مخکښ پانګوالي خري توبلري په ازبکستان کې د مستقیمه پانګونې له جذب سره مرسته وکړي. په دې لار په 2013 میلادي کال د افغانستان، ازبکستان او پاکستان چارواکو ابتدایي موافقه کړې و. د 2023 په فبروري کې د درو هیوادونو استازو یو موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس د افغانستان له مزار شریف څخه د خیبر پښتونخوا تر پېښور پورې ریلار جوړ شي. خو په افغانستان کې نامنه یو د سیاسي نظام بدلون سبب شو چې د دې پروژې چارې وزنډې شي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. دا ریل لار به چې 503 کیلومتره اوږدوالی لري په کال کې د 40 میلیون ټنه بار د لېږدولو ظرفیت ولري. تیره میاشت ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ازبکستان د رسنیو د راپور لمخې زی ایف د افغانستان په خاوره کې د ریلاري جوړېدا د خپل هیواد لپاره ګټور و بلل او ویل کدا لارې جوړ شي ل جنوبی آسیا سره به د ازبکستان د وسلې دوه لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لار وي. میرزی ایف وویل د سوداګری راکړو ورکړو او نورو کاروبارونو یو تر ټولو لویه ستونزه د ترانسپورت لګښت دی. په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو په صورت کې به د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری مالونو رسیدا له 15 ورځو څخه 3 تر 5 ورځو ته رالنډ شي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړی دا چې پر شتمنو خلکو مالیه یا ټیکسونه ولګوي. د هغې ادارې مشر کریستالینا جورجیوا د پاکستان د اردو ژبې لجیو نیوز ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ویلي دي چې اسلام آباد له دې لارې کولی شي چې د بېوزله خلکو ژوند اسان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د سپتمبر په 6 په نیویارک کې د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره ولیدل. ایم ایف په لای کې پاکستان ته د پورونو ورکولو پروګرام بحال کوړتي د مالی او اقتصادي ثبات لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصيل د شاهنواز ترګزیناور.
د پیسو نړیوال صندوق غواړي پاکستان د په مالدار خلکو ټیکسونه ولګوي. د صندوق یا ایم ایف یو مشر کریستالینا جارجیوا د ستمبر په 20 د پاکستاني اردو ژبې ټي وي جیو سره خبرې کړې چې پکې پاکستان ته مشوره ورکړي د شتمنو نه په ټیکس اخستو سره به د غریبو او بېوسو ته لږ ریلیف یا آرام میلاو شي. پاکستان د ایم ایف سره د 3 اربع ډالرو قرض پروګرام په جولای کې منظوره شو چې ورته به په 9 میاشتو کې دغه 3 اربع ډالر ورکیږي. د دغه پیسو په منظورولو ایم ایف پاکستان ته د بجلی، کروندو او نورو شیانو باندې د رعایتونو ختمولو او په هر رقم شیانو د ټیکسونو زیاتولو شرط ایښو چې پاکستان دغه شرط وخت په وخت په قیمتونو کې د اضافې په شکل کې پوره کوي. آیا د مالدارانو نه ټیکسونه اخستل کیږي او کنه؟ او د مالدارانو نه د ټیکس اخستو طریقې کار څنګه وي؟ د معاشیاتو ماهر پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل
څومره طریقې یافته ملکونه چې دي په هغه کې تقریبا آن ایوریج 70% ټیکسز چې دي دا ډایرکټ ټیکسز دي. ډایرکټ ټیکسز هغه ټیکسز چې هغه په انکم باندې لګي، په پراپرټي باندې لګي. تقریبا 25-30% ټیکسز چې کوم دي نو دا انډایرکټ ټیکسونه دي. انډایرکټ ټیکسونه هغه دي لکه په غوړو باندې، په چینو باندې، په پالش باندې. هغه طریقې کار دا وی چې حکومت چې کوم شیزونه پیدا کولو والا خلک وي په هغه باندې هغه ټیکس ولګي، دا وی نه واخلي او هغه هغه ټیکس بیا د خپل پروډکټس په پرایس کې شامل کی. کومه غریب ملکونو کې وګورو نو دا کې سیدا بالکل د هغه اپوزیت دی.
د آی ایم ایف ته شرطونو په منلو سره پاکستان تر ټولو زیات پټرول او ډیزل ګران کړي. هر کله چې دغه ګران شي ور سره د ضرورت نور شیان هم ګرانېږي. دغه ګرانې د پاکستان کې ځینې سیاسي ډلو او ځینې نورو تنظیمونو احتجاجونه هم کړي او غوښتل دي په قیمتونو کې د شوی اضافي واپس واخستل شي. پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته زیاته کړه پاکستان چې کله د آی ایم ایف نه قرض اخیسته نو پاکستان سره هیڅ معاشي او یا کاروباري منصوبه نه و. همدغه وجه ده چې منصوبه هم ورته آی ایم ایف جوړ کړه.
موږ سره و ډیم به جوړو، موټر وی به جوړو، های وی به جوړو، یا موږ په اګریکلچر سیکټر کې انویسټ کوو دا غینه به انکم جنریټ کیږي او هغه به موږ تاسو ته واپس کوو. دا غینه ګیم دا دی چې ټیکسز به لګو. موږ سره خدا کیسه مس پلان نو آی ایم ایف نو تو تاسو به څه کوئ او راته وی چې تاسو په دې دي ځین کې ټیکسز ولګوي او دا پی سی انکم جنریټ کوي او موږ ته واپس کوي.
د آی ایم ایف دغه مشر سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم د دفتر د ستمبر په 20 د جاری شوی خبر تر مخه آی ایم ایف د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې آی ایم ایف به د پاکستان سره خپلې اړیکې برقرار ساتي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په پیښور کې ځوانانو ته د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د کاروبارونو چلولو په اړه درې ورځنی روزنیز پروګرام پرون پای ته ورسید. هغه پروګرام د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان د ټولنیز ملاتړ پروژې د نړیوال بانک په مرسته جوړ کړی و. په درې ورځنۍ ناسته کې له یو شمېر کسانو سره د کاروبار پیلولو لپاره مالي مرستې هم شوې دي. نور معلومات د وسیم سجاد په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د ورلد بانک په مرسته د خیبر پښتونخوا د حکومت او د پاکستان ټولنې مرسته کوونکې پروژې لخوا د کلیوال ځوانانو او انجونو لپاره درې ورځنی پروګرام پای ته ورسېدو. په یاد پروګرام کې ځوانانو او انجونو د جدید ټکنالوژۍ په کارولو سره خپل کاروبار ته وده ورکولو لپاره پوهاوی ورکړل شو او ډېری انجونو او ځوانانو د خپل کاروبار خلقو ته ښودلو لپاره سټالونه هم لګولي وو.
زما نوم سدا بهار دی. زه د جلزو کو نه تعلق لرم. زه بل لرم ما ته پیسې سپی ټریننګ ملو شو او هغه سره ما ډیره فائدہ شو. هغه سره ما کور خپل روزګار شو روکو چې هغه نه ما ته ډیره فائدہ شو. هغه نه ما دا ویل نس ملو شو چې د جنه کوي په خپل کور کې ډیر څه کولای شي. صرف ایجوکیشن نه چې موږ ایجوکیشن حاصل کوم په کور کې کینو. موږ په کلی کې ډیر زیاتې مسالې موږ په پہاړی علاقې کې وو ځکه زمونږ غرون طرف ته علاقې ده کنه. نو موږ ویل چې موږ بازار موږ نه لرو دی. نو موږ کور کې کار شروع کو او هغه سره موږ ته نه موږ کلی خلک ته فائدہ رسیدا او چې هغه بازار ته نفهمونه اخلي خلی نو موږ واتس اپ په ذریعہ به کې موږ ته رنګو کی او زموږ روزګار سره ډېر روان دی.
په یاد پروګرام کې انجونا او ځوانانو د نوي کاروبار شروع کولو لپاره پروګرام جوړونکو ته خپل آئیډیا وړاندې کړل او منتخب شوی تنانو ته د ورلد بانک او خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کاروبار شروع کولو لپاره نقدي پیسې هم ورکړل شوې. د پیښور کائنات حمید خان د ځوانانو او انجونو سره د کاروبار لپاره د آئیډیا ورکوونکو تنانو مشروه. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
زمونږ پښتونخوا کې ډېر زیات پوتنشل دی د ښځو او حقیقت خو همدغه دی چې نه صرف دا مونږ د ډیجیټل تو دغه شینو تو ګورو ور خطا شو کنه چې اوه دا به څوک کیسته کوي. دا به خپل د کور ښځو ته لاس وکړي. دا که ښځه خپله میاغي چې دا به څوک کوي. دا داسې نه دی که تاسو په کور کې هغه د روټه شکور هم جوړوي نو هغه شکورونه هم چې دی عام ډېر ښه قیمت کې بهر خرڅي. دا هر چا خپل سکل وي. څوک به ډیجیټلي ښه وي. څوک به پروډکټ ښه جوړوي. چا سره به دا سینس ډېر ښه وي چې د پروډکټ کلرس کم پکار دي. لکه زموږ دلته لوکل خو هر رنګ استعمال کو خو که انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅوي نو ښه غوندې کې کوآرډینیشنز وي. څوک د وړۍ نه سویټرې جوړولی شي. څوک څه کولی شي. دا کارونه چې کوم دا ښځه په کور کې اسې هم کوي.
یاد پروګرام د خیبر پښتونخوا د درې ضلعو یعنې خیبر، پېښور او نوخار لپاره وو او د پروګرام را جوړونکو په خبره دوی هڅه کوي چې دا لړۍ نورو ضلعو ته او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو ته وغځوي. د پروګرام را جوړونکو ټیم ویان طارق افریدی مشال ریډیو ته وویل
په مختلف ټاپکس باندې د مختلف شعبو نه موږ ماهرین روان دي او هغه چې دی د دې زمونږ د ځوانانو سره لکانو جنکو سره چې انټریکشن کوي او دا غي په ان کې اضافه کوي. دا غي سکل ډیولپمنت کوي. ایکسپو دا چې کم کې زمونږ د خیبر پېښور نوخار کې چې کم بزنس کې خلک انوالو دي په دې پروجیکټ ایریاز کې اغي راشي او اغي خپل چې کم دغه پروډکټس دي کم چې دینو اغي ډیفرنٹ سرویسز ور کوي دغه نمایشو کې.
طارق افریدی زیاته کړه چې دیو ته د سلو نه زیاتو کسانو د کاروبار شروع کولو لپاره آئیډیا ورکړلې وي او منتخب شوی کسانو سره به وخت په وخت د کاروبار کامیابولو لپاره مرستې هم کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
دا خبرونه د هر خالی او یک شنبه یا اتوار پورس په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدل شي.
اوریدونکو تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی وفاقی وزیر خواجه محمد خان هوتی سوات کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې دا وخت پاکستان معاشي حالت ډیر خراب دی او کوم خلک چې لومړی د انتخاباتو وروسته د احتساب ناره پورته کوي له دغه سره پاکستان د موجوده اقتصادي بحران نشي راوتلی. بلخوا څېړونکو وایي په پاکستان کې د احتساب عمل تل د ستونزو سره مخامخ شوی دی او د احتساب عمل باید شفاف او بې طرفه وکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې عام انتخابات هم را روان دي او ځینې سیاسي ګوندونه پلویان یې د پخوانی حکومتي چارواکو د احتساب کولو د عمل تیزولو خبره هم کوي. په دغه اړه نور تفصیل نیاز احمد خان نو.
د پاکستان پیپل پارټي سیاستوال پخوانی وفاقي وزیر او په ورستو کې د پاکستان تحریک انصاف ملګری د مردان خواجه محمد خان هوتی سره د ملګرو سوات په سلب منګور کې خبريالانو ته ویلي چې دا وخت د پاکستان معاشي او سیاسي حالات ډیر د نازک وخت نه تیریږي. ګرانی دومره زیاته ده چې عام خلک نور نشي برداشت کولای.
د ملک یو داسې صورتحال ته رسیدلې دي بالکل د تباہي صورتحال دي. غریب سړی بجلی پسې، ګیس پسې، ډوډۍ پسې، وړو پسې، چینې پسې الی پلی ګرځي او زندگی ډېره ګرانه شوې ده. په دې حالاتو کې د دا کم چې وی دا پہلے الیکشن نو دي ته یو درخواست کوم هغه دا په دې اغلا لګه خوره ما چوي ځکه چې دې اغلا دل ووی نه دا ملک دې حل تر رسیدلې دي. دا کم چې وینې کنه دا ټول د اغلا او اغلا زا کراس د بورډ خبر کوم ګورې دا نه چې به پیپل کې منظم شنه کبه پیپل کې غلی اول راوونی شه، کبه نېشنل کې غلی اول راوونی شه، کبه مسلم لیگ کې غلی اول راوونی شه، او کبه پی ٹی آی کې غلی اغم دا اول ټول نو ول راوونی شه، او کبه فوج کې غلی نو اغم راوونی شه، او کبه سویلین کې په جوډیشری کې په بیوروکراسي کې غلی اغم راوونی شه.
خواجه محمد خان زیاته کړه چې لړمحل حکومت چې په شای د پاکستان فوج مشر لاسته هغه چا پرچل دی پری دی چې کله یو خاندان او کله بل خاندان ته حکومت ورکوي او حقيقي بدلون نه راوړي.
بدقسمتي دلته په ملک کې یو دغه جوړ دی میری ګورنګ وته زمما سرکل له ام اقا پارٹی پینځه کالا مخکې منګویو دا غلدي پینځه کالا پس بیا غ بیا دغه شي پاک شي بیا بلغل شي چې بیا پینځه کالا تیر شي بیا دغه تور تو شي بیا و دې غل شو دغه پاک شو.
په دغه محل خبري غونډه کې شریک د خیبر پختونخوا پخوانی صوبای اسمبلی غړی او دغه وخت د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی محمود خان صداکر د تور غر زرګل خان ویل چې په دې ملک کې ټکی برګي کونکو احتساب نه کیږي. د دې عدالت نه ګیلمن دي ځکه چې د په خیال عدالت په غیر ضروري مقدمو وخت ضایع کوي.
56,000 کیسز سپریم کورٹ میں پڑے،
55,000 کیسونه په سپریم کورٹ کې د سنخ کار دي چې پکې د غریبانو کیسونه دي. په دې کې هغه کیسونه هم دي چې د حکومت په ضد چا د اربونو روپو قرض اغسته او سپریم کورٹ پر سټه یعنی د ودرولو امر جاری کړي. نړیوالو کمپنیانو کیسونه دي د اربونو روپو دوکې کړي، په هغه هم سټه ده. په دغه مقدمو نیټه نور کولای کیږي او د سنخ کار دي. بل اړخته زموږ اعلی عدالت په پانامه اقامه توشخانه کې لګیا دي. د الله بندیانو کوم چې اربونو روپو کې سونه دي هغه وکي چې پرې سټېپ سټې راغسته کیږي. پوز توایم چې تا کوم جرنیلان کرفت دي دا نه لپاره هغه اونې سي ګینه دولس به د پوز نه نفرت جوړ شي
ورنه عوام کې آرمی سے نفرت اوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان خراب معاشي حالاتو زموږ سیاستوال ګڼل کیږي، دا وخت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلې په کیسونو کې په جیل کې بند دی. د نوړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، پخوانی صدر آصف علي زرداری او بیا ګڼ شمېر سیاستوال نیولای شوي او بیا پرې خوده شوي. په دا اړه سوات کې د جیو ټلویزیون مشر ډاکټر محبوب علي وای چې هر حکومت احتساب صرف د سیاسي انتقام لپاره استعمال کړي. حکومتونه د مخالف ګوند سیاستان په دغه تور کې اونسي، خو چېرې هم پاک او ټیک احتساب نه دی شوی.
پدې ملک کې جمهوریت حکومتونه تیر شوی دي، امریت تیر شوی دي، فوجي حکومتونه تیر شوی دي، خو په حقیقت کې پدې ملک احتساب چې کم ده د اغه د نکدو وجوهات دي. لکه تاسو ګوري یو کس ته دا یو رور چې کم ده نه غو په سیاست کې، بل رور به په اسټابلیشمنت کې، بل رور به تجارت کې، نو دا خلک چې کم دي د دې مفادات چې کم دي د شریک دي. نو خواجه محمد خان هوتی نن دغه مطالبه کوله چې احتساب دی وشي خو د بده مرغه احتساب چې کم دی په دې ملک د تیرو درشتو سلوختو کالونه دا نارخ چوتیږي. خو په حقیقت کې احتساب چې کم دی د نن ورځې پر پاکستان کې کم ته چې موږ حقیقي احتساب وایو هغه لا نه دی شوی. او په مستقبل قریب کې زما خپل دا خیال دی چې یاره په دې ملک احتساب چې کم دی دا په دې وجه ممکن نه دی چې کم خلک احتساب کول غواړي نو هغه په خپل په دې عمل کې ککړ دي.
د اگست په 14 نیټه پاکستان کې منتخب حکومت میعاد ختمېدو وروسته د اگست په 14 نیټه لنډمهاله حکومت راغلو. تر هغې وروسته د احتساب په نوم ټول پاکستان کې په ناقانونه توګه د غیر ملکي پیسو کاروبار کوونکو په ضد کارروایي کې دا وخت پېښور، لاهور، کراچۍ او نور ښارونو کې په سلګونو کاروباري مرکزونه بند کړای شوي. د پاکستان وفاقي تحقیقي اداره اف آی اے چې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارو او تپوز مرسته ترلاسه ده وایي چې امریکایي ډالرې یا نورو بهر هیوادونو پیسې په ناقانونه توګه کاروبار کوونکو په ضد لویه کارروایي روانه ده. دې ترڅنګ حکومت وایي چې د سمګلنګ مخنیوي لپاره هم سخت ګامونه پورته کوي. خو بلخوا د پاکستان زیاتره سیاسي جماعتونه په ملک کې عام انتخابات په مقرره نیټه نوي ورځو کې کول غوښتنه کوي او پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن د روان کال د جنوري په اخیره ونه کې د ټاکنو کولو پخلی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. دا سو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې د مفکوري په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته تلونکي ځوانان وایي چې د موسیقۍ د یو شمېر آلاتو غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. ځوانانو ته د موسیقي آلات خوونکي ځایي نومیالي هنرمندان دي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دي چې وایي د موسیقي خودلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار دا رپورټ ورو چې په یو سندره پیل کی.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي.
درې ډلې چې هغه کې الکان جنکای چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې لو ورځ مزوري نه ورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نو مولي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له ورکو
کوټه غون تکیره باب واغشتلو سحری کی کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی
شاهکار محمد زی غد دے چه مکوری تا دا ارمونیم یا باجی دزدکری لپا را ورزی نموڑی تم لری چه پراتون کی گی با دا موسیقی للاری خپل ولست خدمت وکری
دا ارمونیم او دا گانه کلاسون اخلم گتار وی رباب وی ارمونیم وی تبلا اغی سرمونگا گانه وایو
دا موسیقی پا دی مرکز کی نمیلی موسیقار ای آر انور دا ارمونیم دا زکلی ترسنگ دا موسیقی پا رموز هم دا موسیقی زکلیلانو تا درسور کوی نمولی مشال راڈیو سر پا خبرو کی هیل سرگندکل چی دا مرکز با پراتنون کی که خخه هنرمندان طولنی تا اوڑان دیکلی
دا موسیقی سر شوق هم داری او زوق هم داری او پا خپل پریکٹیکل هم موسیقی کوی تربیت لازم دے کنا موسیقی چکم اگر موز دے داغے چکم نوک پلک دے دائے خود ضرورت خواہ مخاوی
مشال ریڈیو توغی اوریدن کو اوس ہم ورزو یوی سندریتا
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.